راپور نوایی د پاکستان د جمعیت علما اسلام افغان مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. مولانا فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله سره وګوري. تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام سره شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه لسلنی تا ګمرکی تعرفه لوړه شوه. په دوام راغلی چې د اقلام په افغانستان کې د ننه تولیدیږي او د خلکو اړتیا به پوره کولای شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د غیدارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا په هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلی او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. ترنو اوریدونکو سپورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونې او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان لاربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکو ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د خبرونې په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله ځدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسېد. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سې شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې پچو ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو سلو و دیرشو منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولی سوی چې هدف د لوبې په نولسم اوور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نه سوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The two missi alay tar bailalo urusta da muhim loba wa pa de loba ki gatun ka bailun ka malumida ma da khpali loba dali aw hiwad la para kh bowling wakad da da loba dali la para de ra gata ke wich pa sar ki dua muhim wicket wakhli zaka mug lumrai over sam no kare
getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Da loba ladi chi da mutahida arab imarat par shaja loba ghali ki tar saraswa da tir zijdis kal da december پر نه ویشتمه نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپل کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یوولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو، په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګلس ستانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولې ده. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړې پورستې سیالي کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټروت د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزون کې وګماره. انګلستاني جاناتن ټروت د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزون کې او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټروت شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټروت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه له قوله لیکلي چې ډېر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جاناتن ټراوت په خپل لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبي او 28 نړیوالي ورځنۍ لوبي ترسره کړې دي چې اوس مهال له تیر 2022 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوت سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکې ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلې دی چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یوځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده، په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیګ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیګ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړي دي چې و لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندي سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي کنه. د ویلو ده چې له بندي سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزې لوبلړې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمې سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر 9 اوورونه ولوبول او 124 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 24 او جمشید زدران 33 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و، خو دوه دیرشم اور په څلورم توپ یې لسم لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند څلور لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي:
او یقینا چې نن یو څو ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې څلور لوبغاړي مې وسوځول او میچ مو وګاټو. زه
نن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانن د تیم بریا باندې څلور ویکټ واسي بس په لوګانو کې میا ساتي او د تیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو به او بریاګانې به راوړو. د خیر
نیمه نصف افریقا سره میچ کاول سر کې مور صحیح سٹارټ وانه ستې رنز کم رااله، خو د ویکټو کتلو ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سو افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دعا کې مو یا ساتي چې په کې ورلد کپ کې او را روان سړي نو میچو کې شفر فام کوو. یو ګټ
دا ویلو د چوی د دې سیالي او په نومړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو ویکټو په توپیر ماتې خوړلې وه. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر په 9 تورونو کې 109 منډې هدف ټاکلی و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان 1، حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوځیدو پر سر په ودیرشمه ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په 112 منډو نسوځیدلې پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علامه محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ ترلاسه کړه. باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړې په اول سیالۍ کې د ټپ لامله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړونده ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلو به افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلو به هم د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلو به کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلو به کې د 114 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پیلو به کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې څلور لوبغاړي سوځولي وه. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 او 3.5 پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړې تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8,695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 325 نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 نیمه سلیزې وهلې. 10 وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلو به کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 116 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6,902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال 20 سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو 20 سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشی یا وزلوبی خبر. د افغانستان د وزلوبی سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبی ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په درېیمه نیټه د چهار شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکې جمعې په ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26مه نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ویلو ده چې د وزلوبی لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5م پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په درېیمه نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړې. د هندې لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ پچه هم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګې سوراباډا او لونګي انګیدی درې درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی شپږ څلوېښت، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 6 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14مې ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې له سپینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لورې د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 5 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6.5 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیمانډونه به ومني کنه دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده خو دا پیغام چې دا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده مونږ نشو کولی
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي 500 رجسټر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي ضروري دي ځکه د دې فائدې هم شته فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي نو دا فائدې هم لري خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده تاسو شاهداني خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ کوانټین ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي
بالکل په دې کې ستونزه نشته په ډیره دنیا کې هم داسې مخکېم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي ډیر ملکونه چې دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي که موږ د ایرلند مثال راواخلو 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي دې کې به ستونزه نه وي خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بلکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کداغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو کداغه بنچ مارک نه دی پورته لاړ درې لیګ کوي سی د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمنس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه به ورکول سي نو د سی او کار کې د حکد چیری په ټیم کې دی چې پرفارمنس د زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینګ کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینګ چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینګ کې نسی ټچ کولای غوته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړي د سی ډیر مثالونه خبرې کېدای سي چې په غو باندې کار سوی وای
دا لوب له میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio salarwish